خبریم هر کلی مکوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې بیا آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په ارتباط اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکي خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قومندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قومندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټول ګټو وزارت هوډ کړی چې د کابل کندهار لویه لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې تخنیکي ټیمونه یې دغه لار کتلي او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له سریاسم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه یې د افغانانو د رایې سلو په بهیر کې همکاري کړې. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایدی راما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. او روسي خبر دا چې یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه د اوکراین د پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې یې پیل کړي دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین د پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 15، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
دا سجی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 2.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنی؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي په دې اړه وایي
د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی سره یو نوې ملګرتیا لري.
طالبانو اعلان وکړ چې تر دې وروسته په کابل کې د ولایتونو خلکو ته پاسپورټ نه توزیع کیږي
او د ولایاتو اوسیدونکي هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ وی متحد ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. ښاغلی ویسټ که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله خو زیاته کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټول ګډون حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو هم شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ټام ویسټ وای متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولېز دولت وویني چې هیڅ کله تر هغه ډلو ته ځای ورنکړي. خغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستای نه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوهې په هوکړه کې د خپل ژمنو په عمل کې دو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیس پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیس برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو اچاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چاپ ضد باندې سو استفاده وکړي. اول د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندې افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی و ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لبیک نه دی ویلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمينه برابر نه کړه. ټام ویسټ دا هم ویل چې د افغانستان پر رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوال ټولنې لویدیز او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنۍ جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دي او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا خبر هم کړی ده چې واشنگتن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر مې اخیسته.
زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی کې سره یو نوی ملګرتیا لري او هغه اوازې چې ګواکې طالبان راتګ بدون د امریکا د رضایت څخه ناممکنه نه و زه فکر کوم هغه ثابتوي. او دومره خبره دا ده چې طالبان شاید په د امریکایانو سره په مجالسو کې دا شکایت کړی وي چې ګواکې تاسو استاسي په خارجانو کې داسې په خارجي وادونو کې داسې څوک شته چې هغه زموږ مخالفون ته البته نظامي مخالفون ته حمایت ورکوي او تاسو دې مخنیوي وکړي. نو زه فکر کوم یو نوی اختیاریا د هغه وادونو ته چې د دې پلان لري او یا د دې اراده لري چې په شمال کې بالخصوص د احمد شاه مسعود د زوی تر رهبرۍ لاندې احمد مسعود تر رهبرۍ لاندې کوم نظامی جفا د طالبان پروګرام دی جات سوی ده هغه حمایت ونه کی دا که پسیمه کی وادونه ای دا که د سیمه نه باندې وادونه
اعظم صاحب که د افغانستان اوسنی امنیتی وضعیت وو ګورو د څه خاص مقاومت شته هم نه یعنی دا سیسی په مختلفو ولایتونو کې جګړې وي نو اول باید طالبان له امریکا د غشتنو کې اول امریکایان باید په داسې وخت کې دا خبره وکړي.
زما معلومات دا دي شبر صاحب چې طالبان ډیر زیات تشویش لري د اواب سمې د لسره د سرلی پر اتاک سره دی فکر کوي چې په شمال کې به د ملي جبهه ملي مقاومت جبهه چې احمد شاه مسعود دوی رهبری کوي احمد مسعود او په خانه اول مرستي الامر الله صالح په دې کې عمده برخه لري رول لري. نو دې فکر کوي چې دا به ډیر شدت ومومي
د مرکه په پیل کې تاسو ته اشاره وکړل چې د طالبانو غوښتنه شاید امریکایانو منلی وي، کدا سی وي، نو بیا د القاعده په برخه کې امریکا ولې اندیشنه لري او په طالبانو باندې اعتراض کوي؟
په طالبانو کې خو شک نشته چې دی یو ډله نه ده.
کراشم د داعش مسلې ته، د داعش په برخه کې امریکا د طالبانو مبارزه یو ډول استایل ده، په دې کې سیاسي هدف څه ده؟ آیا عملا هم دا خبره ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې د داعش حملې کمې سوي دي او کنه بل خبر هم تاسو پکې وینئ؟
شبر صاحب، په دې کې متاسفانه از معلومات دا دي چې داعش د داعش رهبری بالخصوص د حقانی شبکې د رهبرانو سره ډېر قوي اړیکې لري او هغه تر اوسه پورې طالبانو چې کوم اقدامات کوي، کوم وعده کوي یا کوم ادعا کوي چې موږ د اجتماعي دورې د حقیقت نه لري. بیا د یو ان راپورونه دا دي چې د ملل متحد راپورونه دا دي چې د داعش افراد د کابل د سکوت نه وروسته دوه برابر شوي دي. نو زه فکر کوم د امریکا بیره د نسبت د داعش څخه نسبت د القاعده څخه ډیره ده، چې د فکر کوي چې القاعده کېدلې چې د ایران په لمسون باندې په مور باندې عملات کوي، مګر القاعده داعش چې دی یو نو کنټرول شوی دی.
له شغلی اعظمي په مننې په وی خبرتیا پسې مو په هالند کې د یو افغان تورن له محاکمې خبره وچ پیل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لومړي ځل لپاره د هالند په هاک کې د یو افغان د محاکمې بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن دی. دا تورن عبدالرزاق عارف نومیږي او ګمان کېږي چې اووه کاله د پولیس چرخي زندان مسؤول پات شوی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
په هالند کې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان لومړنۍ محاکمه د سلواغې په 8مه پیل شوه. ګمان دادی چې عبدالرزاق عارف د 1983 او 1990 کلونو ترمنځ کابل کې د پولیس چرخي زندان مسؤول وو. عارف چې اوس شپږ اویا کاله عمر لري توران دی چې له زندانیانو سره د ناوړه چلند حکمونه یې ورکړي او د زندانیانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مسؤوله پتریشا ګاسمن د عبدالرزاق عارف د محاکمې هرکلی کوي. ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په 44 کلنې جګړې کې بیلابیل ډلې په جنگي جرمونو تورنې دي. دا وایي د محاکمې کوم جریان چې هالند کې پیل شوی د هغو په ګوتو شمار مسایلو له ډلې دی چې د تیرو څلورو لسیزو بیرحمیو ته په پام کیږي. ډیره مهمه ده چې دا ډول محاکمې دوام ولري. د هالند سرانوالۍ د عامه چوپړونو دفتر ویلي دغه افغان تورن دی چې له عدلي او قضایي پړاوونو پرته یې خلک په ډیر بد حالت کې زندانی کړي. د هالند چارواکي وایي مختلفو هیوادونو کې له 15 شاهدانو سره خبرې کړي او د تورن کس په اړه بشمیره شواهد او مدارک لري. دوی د دغو شواهدو د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. فرانس پریس راپور ورکړی چې تورن کس په داس حال کې چې په څرخېدونکو څوکۍ ناست وو د چهارشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شو. فرانس پریس دغه تورن په حواله لیکلی چې ویلی دی هیڅ څه یې په یاد نه دی او حتی دا چې خپل نوم یې په یاد نه دی. رویټرز بیا د تورن کس په حواله لیکلی چې هویت کې تیروتنه شوې ده. تورن کس ویلی دای هغه کس نه دی چې په اړه محکمه کې خبرې کیږي. دغه کس محکمې ته د عبدالرفیف په نوم معرفي شوی. خو د هغو تورنو پر بنسټ چې د هالند محکمې قاضي ته وړاندې شوی ویل شوی چې دغه کس هالند کې په تقلبي نوم عبدالرفیف اوسیږي، خو اصلي نوم یې عبدالرزاق عارف دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت د احصائیه او معلوماتو ملي اداره وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 برېښنایي پیژند پاڼې ویشلې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په 44 ولایتونو کې فعالیتونه اوس په عادي ډول دي. د شغلی رافی په خبره دغه اداره په ورځني ډول له 14,000 نیولې تر 18,000 پورې تذکرې ویشي. له تذکرو پاسپورت مخه کوو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست څرګندوي له دې وروسته په پلازمینه کابل کې یوازې د کابل اصلي او فعلي اوسیدونکو ته پاسپورت ورکول کیږي. د پاسپورت عمومي رئیس سلام ګل حقانی پر خپل یوټیوب چینل په خپل کلی بیان کې ویلي دي چې د نورو ولایتونو خلک باید په خپل ولایتونو کې د پاسپورت اړوند څنګه ته ورشي او پاسپورت ترلاسه کړي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د پریکړه عادلانه نه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
له څو میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی وروسته هر ورس ل درې تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي، خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته. د پاسپورت عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتنلیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي، آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علمګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نور ولایتونو اوسیدونکو دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فورم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فورم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغو کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلی لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ خلاص شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي. وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنۍ پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې په د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي. چې ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوسه دي، آیا هم هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دی د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډنه ده؟
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلی و، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړي چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لزګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه امریکا هم لري. ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله الدین له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیه ویلی دغلته پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر کم کړي، خو خاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نخې نخانه نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداري ورکوي چې روسیه د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې یو لکو دیرش زره سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پروند فبرورۍ په 15مه وویل داسې نبري چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا د غندښنې داسې محل سرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې د اوکراین له پولې شاتک کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هلي هم ډیرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماټیک هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماټیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسي پلاوه بیلتن غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندرۍ به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. د ازادي راډیو د خبرې مجلې په پاتې برخه کې زمال همکار اجمل انصر اوسي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجملان هر کله کوم په مخکینی نظام کې د اجرایی ریاست پرستیال محمد خان وای تر اوسه پورې د پکور د بریدکونکو او د پیخته د رسیدنې پاړه کوم معلومات ورسره نه دي شریک شوی. نو مولای وای وونه مخکې وسلوال کسان شپه مهال د کور ته ننوتی درې کسان وژلی او یو تنه ټپی کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وای په دې اړه څېړنې روان دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د شنبه پښپا وسلوالو په کابل کې د مخکینی نظام د اجرایی ریاست د مرستال محمد خان پر کور بریدو کړ. نو وړه وای وسلوال کسان شپه مهال د کور ته نه وتل او میرمن یې یو زوی او یو ساتون کې ورته وژل. دا زیاتوي د پیخه د کورنی اختلافاتو یا غلا له عمل نه و او تر اوسه د عاملانو په اړه هم څه جزئیات نشته. محمد خان ازادي رادیو ته وویل
که اول اختلافات خانوادگی به
هیچ وجه کورونی اختلافات نه ول دا واځي چې هر چا چولی د حقیقت د پټولو لپاره دی. دوهم دا چې غله هم نه وو او لکوره هیڅ شی نه دی ورکشوي.
د محمد خان په خبره په دې پیخه کې زوی لمړی په کیبل لمړی تړل شوی او بیا یو د سپزړ وشتل شوی. میرمنې څلور د وشتل شوی او ټپی و چې په سبای بیا پروختون کې ساور کړه او یو ساتون کې هم وژل شوی بل ټپی د چی تر اوسه ورته طالبانو د خبرو کولو اجازه نه دا ورکړي. د دې پیخه د محمد خان باجرو وته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ تر پیخه ورسته د نوموړي په حواله دا موضوع کورنۍ اختلاف بلل و. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ وایي خالد زدران د چهارشنبه پورز د دې پیخه په تړاو ازادي رادیو ته وویل
زمون ټویټ ځینې رسنۍ غلط راخسته و. هغه زمون یې دا نه وایي چې مونږ ویلی وای چې د انجینر صاحب په کور کې خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده. مونږ د باجا یعنی چې خلیم نام یې دی د هغه له قوله رسنۍ سره هغه جزئیات شریک کړي و په لومړنیو تحقیقاتو کې. زمونږ تحقیقات اوس هم جریان لري روان دي چې کلام بشپړ شي امید لرو چې ډېر ژر به د رسنیو سره جزئیات شریک کړو.
محمد خان وایي احتمال لري چې کوم کس د طالبانو په جامه کې او یا همداسې طالبان چې د خپلو مشرانو پرېکړې نه مني د نوموړي کورنۍ غړي وژلي وي. نوموړي وویل چې څه موده وړاندې د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزو د یو شمېر غړو په شمول څو کسان د غلا په موخه د هغه کور ته ننوتي وو خو یې نیول کېدو وروسته دغو حوزو ته وسپارل شول. محمد خان وایي دغو کسانو هماغه وخت د زوی او یو ساتونکی ګواښلی و چې ډېر ژر به خوشي او دوی به ووژني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه د بې وسلۍ او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکي او انوښونکي دي. هرات کې و کورنۍ وایي ایراني پولیساتو 15 کلن زوی چې وختلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشتې او وژلې دي. په دې ریپورت کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په خو کړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګون افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګون افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تکل وکړ خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواسته غیر قانونی به ایران
مختلف په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشیده بودند.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای پلی وګي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دیرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامی افسر و خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښي.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
در روان کال پلنم میاش کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځنی ډول سلور تر 15000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
مشاور مرازم
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 شپږ ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل، ومو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیازلی واکمنې دو لپایل راهیسی نږدې 15000 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوې دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوې دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغه الته قانوني اسناد نه لري د وسیدو لپاره.
د جمهوریت نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي، معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زابل کوډیس د کابل کمپنی څخه د تاسو سره پیړی کې یم. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه د خواهش په درسته به موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي، بلکې موږ سره د کومک کوي. نو دا وچ کاګونه دا وچ ځمکه کې د متوازی کې سړي باندې یو شی وکړ او ملک د آبادي په طرف لاړ شي. سلام.
ما دغه پیغام دی تر مشرانو، مجاهدینو، ترغونو، مسولینو پورې ورسی. زموږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه سپاته دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسی. د تاریخ بند دور د تعلیم سره ګیر یو، کشرانو تعلیم سره ګیر دي. موږ خواهی بی تعلیم و پاده سو. زه خپل مجاهدیم جهاد کوم. اون وقت خاص پا دغرا گیر کرنیز مصر پجو وکا، مصر تاریخ کار بار وکا، تنیش تاسی سب تاب جلا کواری. ما مشهران دغا پیغام دی چی دغا تاریخ سب کلک بانی. نو دوانان طول نشیان سو. گرد دغا نشو عمل کی. سیل کون چیز ما پیغام نشی رسی تر مشهران پوری ورسی. تو السلام علیکم و رحمت.
السلام علیکم، ز پکتیکا ورایت نه خبرې کوم. په کام باندې زما د ای پیغام د حکومت مرستې کومه کونه د بهر ناراضي هغه کا یونیسف وی کا ملګری ملتونه وی هغه کا په خپل لاس باندې ورکوي حکومت کونه دراوړي. هلته خو خور غریب ته نه ملایږي کومه کونه مرستې خور غریب سره کومه کنه شي. د لونګ او تند پراسه دي کومه کونه نو سره شي مرستې نه ورکیږي. او کدا په خپل لاس شونه باندې ورکوي کومه کونه دا سره نیږي کنه کومه کونه دا باندې کی دا نه رالیږي چې په خپل لاس یې نه ورکوي. یونیسف والا او د ملګرو ملتونه هلته خور غریب بیچاره کونډې یتیمان ژاړي. خو بیچاره دي په کورونو کې څه نه لري او مرسته نه ورسره کیږي کومه کونه نه ورسره کیږي. ورسلام په احترام.
زکریا عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د دېسم شبکې والا چې دا زموږ سپېږ ماکري نو تی دا زموږ پیغام د دې د مشرانو ورسوي. موږ ته په یو بناو بل بناوای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي. پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي. پروګرام دی هغه موږ ته یو بس د بل واجب دی هغه کړی دی. نو نو تاسو خیر جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د وسله لپاره هم دومره نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ. د وسله لپاره هم دومره نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ.